نو ته موږ ته په میاشت کې څلور پیری را رسېږي، څلور زره څلور زره افغانۍ خو زموږ د میاشتې باره د دیارلس تنه عیالداري ما خالي وچه غله نه کېږي، بیا مریض و، بیا دوا و، بیا نور معنا غوړي و، هر شی مشکلات خو ډېر دي، یا د اختر مراسمونه یا روژه و، هغه نه کېږي، بس صرف دا د وچې ډوډۍ یو رقم سره رسوو.
او تاسې مخکې چې په خپل کور کې وي، په خپله سیمه کې وي، هلته څنګه هلته مو عاید و ژوند مو شو؟
بله، هو هلته مو یو بس یو سپک دوکانګۍ درلوده، یو څلور ځمکه مو درلوده، بس مو عاید برابر و، نو اوس خو نه هغه شته نه هغه دوکان شته نه هغه ځمکه شته، نو ټوله بس مو عیال په غاړه کې لوېدلی دي، دلته د بل په وطن کې ماجر پراته وي، او بس په شپې ورځې تېروو. حالات مو زما په څېر د نورو خلکو د بېخي داسې نه، پرون یوه راته ویل ول ولګر شریف ولاکه د ماښام ګوله ډوډۍ لرم، نه ولاکه یا پر دنیا یې شی نه لرم، نو داسې نه حالات ډېر دی، ماته ډېر خلک زنګونه وایي.
تاسو څومره وخت کېږي چې د خپل کور دلته راغلي یاست؟
اوس تقریبا درې کاله کېږي.
درې کاله؟ نو اوس څنګه، اوس هم وضعیت دې ور نه دی چې تاسو بېرته ولاړ شئ خپل کور ته؟
نو داسې دی خوري چې زموږ د لوړ کجکي کجکي سیف الله چې دی لوړ سر دی، موږ بند ته نږدې یو، ولسوالۍ ته ډېر نږدې، د طالبانو د او د حکومت کمربند دی، لاندې طالبان دي، زموږ په مځکو د هغو کې مینونه شخ کړي دي په کوڅو کې، او سربېره پر دې د سړک پر غاړه باندې پوستې دي، نو یو تر بله ټکان دي سره کوي د کجکۍ اولیا چې دی چې هر ولسوال څه پوښتنه وکړي، د والي څه پوښتنه وکړي، د هرې هرې وي د ښې چې وه څلور زره پنځه زره کور ټوله دا درې څلور کاله کېږي چې پراره دي، چا د ورځ پورې پوښتنه لا هم نه ده کړې، سرایونه مو نړېدلي دي، پاک صاف یا مینور نړولي دي، یا بمان و مرمیو خراب کړي دي، سرایونه مځکې مو ټوله نه لاندې ټوله خرابه دي، هغه په دوه درې کاله هم نور نه سمېږي، هغه بېخي دا ټول ولسوال و معنا ټول په خبر دي، داسې نه دی چې وزا څوک نه دی په خبر، هر یو په خبر دی، دا کجکی اولیا چې دی لوړ کجکی په نامه چې دی ټول سرایونه نړېدلي، ټول مځکې خرابه شوي دي، نو څلور زره کوره تقریبا ګرد پراره دي، یا په لښکرګاه کې یا په کندهار کې.
دلته چې اوس تاسې اوسېږئ په کندهار کې، تاسې د مهاجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده، ورغلي یاست د نورو مهاجرینو پاس تاسې تو بیا تاسې پخپله؟
زه خپل ورلم د مهاجرین ریاست ته اپلای یونیسیار دفتر براغ ورته ولدا دلته نه کېږي، ته چې ولاړ شئ د مهاجرین ریاست هلته چې ورل یو پیاده باندې وم، داسې خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا هغې خواته ورغلل، نه یم داسې سپک وضعیت یې ډېر وکړي چې یو مافیز یې ولاړو چې په هېڅ توګه نه پرېښولو، امال موږ ته د مهاجرین رئیس سره خبرې کوو، باره ول نهسته نهسته وم، باره وم زه څه درته وایم چې بېخي ډېره بد دغه یې وکړي، باره م نو جنرال بیا نه ورغلی یم، نو چې که وږي که تږي نو بس همدغه عزت مو بس دی که څوک هم بې عزته کوي نه.
بله، او نور مهاجرین چې د روزګان څخه راغلي دي، هغوی هم تعداد یې دغونه دی، دغسې مشکلاتو کې دي یا د نورو ولایتو څخه هم شته؟
د روزګان د خو خورې بېخي ډېر دي، هغه خو د هلمند د مهاجرینو اوس هم هغه ډېر دي چې په داخل ښار کې و، په دغه اطرافو موږ ته نږدې پراته دي، چې دغه روژه کې و هم دغه یو عجزه و راتلله چې ګوله ډوډۍ ولا بلاکه په دا روژه کې درلودلې، د روزګان د روزګان د موږ ته را نږدې دي، دلې ته شاخوا هم سایتوب کې پراته دي، یوه خونه دوی خونی پیدا کړي په هغه کې سره پراته دي، تر روزګان هم په دغه سي بد حالات کې دي، هیڅوک یې پوښتنه نه کوي، ارما منه وه چې یا د ښار پر دي پوښتنه کوي یا د سارا پر دي پوښتنه نه شته، که راوتلي موږ لیدلي وم، ما څه درته په دا دوه کاله په درې کاله مولاکې لیدلی چې موسسه څنګه شی ده.
د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق دوستانو، د همدې کورنیو بې ځایه سویو کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کورنیو د شمیر په اړه پوښتلی دی.
هغه امار و ارقام چې ملګري ملتونه یې خپروي، هغه امار و ارقام د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له امار و ارقامو سره یو څه تفاوت لري. زموږ امار و ارقام ښایي چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې یو څلوېښت زره او څلور سوه او شپږ نوي کورنۍ چې مجموعاً کېږي دوه لکه او اته څلوېښت زره او نهه سوه او شپږ اویا تنه، دوی د ننه په هېواد کې د جګړو نه امنیو او طبیعي پېښو له امله بې ځایه شوي دي او اوس د په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي، چې له دغې ډلې بیا یو شمېر بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځېدلي، کله چې د دې سیمه کې وضعیت بېرته عادي حالت ته ګرځېدلی. مثلا نهه زره او پنځه سوه او پنځه څلوېښت کورنۍ چې تقریبا اووه پنځوس زره تنه کېږي، دوی بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
میخیل صاحب، په دې حساب ستاسو شمیره د ملګرو ملتونو د شمیرو دوه برابر دی، نو دا دومره ډیر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګوره، زمونږ عمر او ارقام ځکه ډیروالی ښی چې هغه فکر کوم یو څه تفاوت ځکه لري. عمر او ارقام مونږ ملګری ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي هغه ورسره مرستې کوي، د هغو عمر او ارقام شمیري. خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بې ځایه شوي که هغوی سره مرستې کېږي که مرستې نه کېږي، د ټولو عمر او ارقام راټولوو. بل دلیل یې دا دی چې زمونږ عمر ځکه ډیروالی ښیي، ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري، او زمونږ په څلور دېرش ولایتونو کې زمونږ دفاتر شته، مونږ له ټول افغانستان نه عمر ارقام راټولوو.
میخیل صاحب، دغه بې ځایه شوي ډیری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډیری بې ځایه شوي مونږ په شمال پوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان. دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال پکې بي ځای شي.
بله، د تیر کال په اړه ستاسو شمیرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بي ځای شوي وو؟
د تیر کال د همدغه مودې په پرتله د بي ځای شوو په شمیر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمیر زمونږ هیوادوال چې بي ځای شوي وو بیرته خپلو اصلي سیمو ته تللي، یا اوس د پاره چې زمونږ هیوادوال سکالی بي ځای کیږي، ځینې تلي رشتاته یو ورځ یا دوه ورځې هلته د بي ځای شوي په حالت کې بیا بیرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا یې هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایز راټولېږي زمونږ کوم هیوادوال چې بي ځای شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخیل صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان ولو که یوه کورنۍ می دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلي. بله،
زمونږ هیوادوال چې بې ځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بې ځایه شوي، هغه زمونږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بې ځایه شوي حالت کې، د کډوال او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمیر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد هم مرسته کېږي، نقدي مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زمونږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ووایم چې څه کالې په همدغه تیرو شپږو میاشتو کې زمونږ هیوادوالو سره چې مرسته شوې، دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. نه سلوی زر او پنځه سوه څلور سلوی کورنۍ ورسره مرسته شوي چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له دوه نیم لکو څخه ډېرو کسانو سره مرسته شوي. دا د کې یو شمېر زمونږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم دوه ځلې مرسته شوي. یعنی هم بشري خدمات دوی ته وړاندې کېږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي، هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. مونږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله، میخواستم یو بل ستونزه دا ده چې سربیره پر دغو کورنیو چې په کور کې دننه بي ځای شوي دي، یعنې د افغانستان د جګړو له کبله ډېر هغه کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه، هغوی هم د دغو بي ځای شوو پر مرستو اغیز نه کوي؟
ډېر اغیز نه کوي، خو زمونږ یو شمېر هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي د سرپنا د ستونزې له امله، او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي، دوی هم په ځینو ساحو کې په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي، او دا هم د بې ځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه. نو طبعا ستونزې لري، خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته. نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره، دوه سوه امریکایي ډالرو په اندازه هغوی سره هم مرستې کېږي. هغه کسان چې بیا د کډوالۍ اسناد نه لري، له هغوی سره آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرستې کوي.
تاسو دوه سوه ډالر یاد کړی، البته موږ بعضې شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا دوه سوه کافي نه دي، یعنې د دوی هغه اړتیاوې نه سي پوره کولی. پخوا لک چې څلور سوه ورکول کېدلې، دوی اوس هم دا تقاضا لري. نو څنګه د دوی دغه غوښتنه تاسو څنګه ارزوي؟ آیا امکانات یې شته چې دوی ته ورکړل سي بیرته څلور سوه پر کورنۍ؟
دقیقا دغه دوه سوه ډالر خو بسنه، خو زه فکر کوم ګوره دوه سوه ډالر کمې دي، خو یوې کورنۍ سره چې مثلا لس کسه غړي ولري، هغوی سره دوه زره امریکایي ډالر په اندازه مرسته کېږي. نو دوی کولای شي چې هغه 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 د ژوند هغه ابتدایي ستونزې په حل کې او دلته یو نوی ژوند په پیل کې نو مرستې کمې دي. خو زموږ غوښتنه له یونیسیار څخه دا وه چې دغه مرستې تاسې بیا هم 300 ته پورته کړئ. یونیسیار ویل چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوې، یعنی نړیواله ټولنه هغه مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د یونیسیار سره نه کوي. د یونیسیار په بودیجه کې هم کموالی راغلی، دا یو مسله. او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې، دا بل عامل و چې یونیسیار خپلې مرستې کمې کړې. موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي. هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده، نو ځکه دغه مرستې 200 ته راټیټ شوې.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بیرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو. له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولې دی، له دبي وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیاقت هم د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه، زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ د ماشونه ولې ځل کېږي، چې بس موږ ته ریاست له موږ ورسو ته وکړي نن ناشې سبا راشي، لس ورځې بعد راشي، چې لس ورځې بعد ورشو، نو بیا راته وایي چې شل ورځې بعد راشي. شل بچ وکړي مې میاشت بعد موږ ته دغه میاشت د وخت راکول کېږي. په دې حال کې هغه موږ مشکل زر تر زر حل کوي او نتیجه موږ سره وکاږي.
مرزا اورور غواړو چې په داسې مکتبونو جوړ شي، په داسې کې دا یو شروع دي. دا سال دی شپه ورځ د کومندانانو نشه په حال نه کې شاشه له جوړ کړی دا یو شان شروع دی. ورور دا موږ غواړو چې ازادي راځي خو څنګه او مکتبونه راځي جوړ.
سلام علیکم، زما پیغام دا غدا چې په لوګر کې د محمد اغه په لوسوالۍ کې مرز لګیدلای دا په دې وړو مالو مرز لګیدلای درګر د ملکی دي. دغه نتیجه نه ده معلومه چې دا سره هم مرز ده.
السلام علیکم، زه سجاب تاجر د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره تاسو سره په تماس کې مرور. دلته موږ زموږ غوښتنه د لوړ زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناته توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنی چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توپیري چلند کېږي او محصلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې اصولو کوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولای. یعنی که دلته یو محصل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، نو دی ډېریږي چې نه باید نور محصلي نور استادان ماته کم ضرر ونه رسوي او دا تېښتوی هم دی رسېږي. یعنی زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې هغه زموږ مشکل ته خو لږ تر لږه توجه وکړي او دا پوهنتون دی یو ډېر بد حالت څخه وباسي. څخه ډېره مننه.
دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوي، نو ازادي او اورېدونکو خبرونې ته زنګ ووهئ. دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مو راته ویلې دي او له خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.